السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام و بجې دي زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د ترکیه یو لوړپوړی پلاوی روان اونۍ پاکستان ته ځي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې یو تړون شونی کړي رویټرز آژانس د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان په حواله ویلي چې ترکی پلاوی کې به د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو مشر شامل وي اردوان دغه څرګندونې نن یکشنبه له باکو څخه ترکیې ته د ستنېدو پر مهال وکړې هغه باکو کې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف سره هم کتلي وو دا پتسال کېده چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو استانبول د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاوی د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وو خو خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې ترکیه وایي ټوله هڅه یې دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ژر تر ژره سوله ټینګه کړي د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات خبرداری ورکړی چې افغانستان د چاپیریال له تخریب سره مخ دی ادارې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د هیواد کې د کثافاتو او اوبو ناسم مدیریت او د شنو سیمو نشتوالي د خلکو روغتیا او ژوند ته جدي ګواښ پېښ کړی په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتو یو شمېر اوسېدونکي وایي تر دې دمه د طالبانو حکومت د دوی په سیمو کې د کثافاتو او د اوبو د مدیریت په برخه کې ډېر کم اقدامات کړي دي له پاکستانه افغانستان ته یو شمېر ستانه کړی شوي کډوال وایي د ژمي پر نږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي دوی وایي د یخنۍ له امله یې ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتوالي هم شکایت لري یو شمېر دوی وایي کار هم نشته او وزګاره دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوو اونیو کې له پاکستان او ایران یو لک او 50 زره افغانان بېرته خپل هېواد ته ستانه کړی شوي دي دوی مخکې ستنه شوو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعا هم کړې ده ازادي راډیو ته غوښتست افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي آن د خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیرانې دي بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدامات وکړي د سوریې موقت ولسمشر احمد شره متحده ایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ګوري تر دې یوه ورځ مخکې واشنگتن هغه د تراګرۍ له تور لیست څخه لیرې کړ دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتو ته د دغه هیواد د یو ولسمشر لومړی دغه ډول سفر دی
روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
سلامونه او درناوی زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام ته راغلاست وایم په دغه پروګرام کې خپل درنو میلمنو ډاکټر صاحبانو سره د ډینګي ناروغي په تړاو غږیږو دا چې دا ناروغي څه ده څنګه سرایت کوي او وقایه او درملنه څنګه کیږي پروګرام کې وړاندې د داخله ناروغي له ترینر متخصص فرید الله عمری سره هم بحث لرو چې ژمنه کړې خبرې را سره وکي او تر څنګ ننګرهار کې د عامه روغتیا ریاست د ساري ناروغي د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګي عمومي مسول ډاکټر رشید وفا سره هم خبرې کوو خلا ناروغي ول بل متخصص ډاکټر صاحب ناصر فګار سلام غږیدل یو او لاغه مو د ډینګي طبي په تړاو پوښتنه کړې دي خو تر هر څه مخکې یو راپور ته وګدو چې وایي په ننګرهار کې د ډینګي طبي ناروغي زیاته شوې ده
ګنګ په پروتوم خو به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره ښه یم شکر دی
وایي دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ په ډینګي طبي اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکې بسمینه وړاندې ازادي رادیو ته وویل
ډینګو میسج چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب وله طبي نیولو ما د ځان درد نیولو سر درد نیولو غنسیت مې لرلو
د ننګرهار ولایت کمې ولسوالي اوسیدونکې لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په ډینګي ناروغي اخته شوې دي
زمون خپل په کورنۍ کې هم زمون یو دوه غړي په ډینګي ناروغي باندې اخته دي په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېر خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د ډینګي تبلاریو دغه ناروغي بيخي په سیمه کې زیاته شوی ده.
دنګي تبه یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دنګي تبه ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سردرد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستر شي، او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډېره شوې ده، او یوازې 8 تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګي ناروغي خو بیخي ډېره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نیولی، ډېرې ولسوالې نیولې دي. موږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته، 8 پورې کسان خو هم بستر دي، بیخي زیاته شوې ده.
نوموړی زیاتوي دا داسې مهال ده چې د ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري، او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
مودودی خاص تدابیر نشته دي، مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس تازه میوې په کافي اندازه استعمال کړي، او په درملو کې یوازې پاراسټامول دي.
نو موړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي، او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډېر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپله روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګي تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي، او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
راپور مو واورید چې په ننګرهار کې د ډینګي تبه زیاته شوې. ننګرهار کې پاتې کیږو هلته ورزو د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول د عاجلو پیښو په وړاندې د آمادګۍ له عمومي مسؤل ډاکټر صاحب رشید وفا سره غږیږو، او له هغه چې د داسې ناروغیو د مخنیوي مسؤلیت ور په غاړه دی د ډینګي تبې په تړاو اورو. ډاکټر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. په ننګرهار کې د ډینګي تبې د زیاتېدو په اړه که راته ووایي.
اور ټول ته سلامونه نیکه وړاندې کوم. ډاکټر رشید وفایم د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست سره د ساري ناروغیو کنټرول او عاجلو پیښو پر وړاندې د آمادګۍ او ضروري عمومي ولایتي مسؤل. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې به ووایم چې واقعیت داسې د ډینګو ناروغي په ننګرهار په ښار او ولسوالۍ کې پیښې زیاتې دي، د تیر کال په نسبت سږ کال زیاتې دي. په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د امرت ریاست تر چتر لاندې روان کړي، خو بیا هم به وایو چې پیښه شته ده. دا یوه وایرسي ناروغي ده چې د ماشې په واسطه چې اډس ماشې نومي ښځینه جنس ده، او د ناروغ کس ناروغ کس ته انتقالي، او په دې کې شدید تبه رامنځته کیږي، د عضلاتو دردونه او ټول پر مختلف وخت کې د ګیډې درد، نور ځان دردونه او زړبدوالی او استفراقات او نور سره مل وي.
په ولایتي کچه مو څه کړي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟
همدارنګه د دې ناروغۍ په ارتباط باندې موږ په ولایت په کچه د همغږي مجالس ملي او بین المللي موسساتو سره او سکتوري ریاستونو سره ترسره کړي، د عامې روغتیا ریاست رهبري لاندې، همدارقم د ولایت د مقام تر رهبری لاندې ټولو سکتورونو سره همغږي او د مخنیوي کنټرول لپاره اقدامات او هر اړخیزه بحثونه همغږي کړې ده. خو په ننګرهار ولایت کې د ناروغۍ مخنیوي او کنټرول لپاره ټولې چارې په لاره اچول شوي دي، چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده، هم په ساحه کې او هم د یقیني کېدو یا کنفرمیشن لپاره په لابراتوار کې ټیسټونه اجرا کېدلی شي په ننګرهار کې. او داسې ویروسي ناروغي د ځانګړې دوا نه لري، خو عارضي درملنې ترسره کیږي. هم په مرکز او رسوالیو کې شته امکاناتو په سره درملنې هم روانه ده، او رښتیا چې نن سبا زموږ په روغتونونو کې کانتانی روختون دا و حضوی روختون زیاد شمیر ناروغان دی کوم چی بستر تا دی دغه برخو کې څنګه کې دی جنګی فیور ناروغان ته کې شتون لري
د دې ناروغي وقایا او کنټرول څنګه کیږي
د دې ناروغي دی ته ټول باس په زیات په وقایا او کنټرول باندې وشي په وقایا او کنټرول کې څنګه چې وایو دا یو ملټی سیکټورل اپروچ ته ضرورت لري یوازې صحت برخه نشي کولی چې دې برخه کې کار وکړي ولې ټول سیکټورونه د دې په وړاندې مسؤلیت لري همدارکم ټولنه تر ټولو زیات ټولنه هم سي په دې کې مخنیوي داخله شي او هم انګیج شي په دې پروګرام کې لکه مخنیوي وقایو کې پشخانو استعمال ده او پشخانې استعمال شي مخکې له مخکې دوی ته پشخانې توضیح شوي دي دا شته پشخانې دا چې غیر مناسب استفاده کېږي باید په مناسب ډول ترې استفاده وشي او د ډینګې ناروغ تل لپاره که هغه سطحي وي او که هغه پیشرفته و حالت ته نرغېدلی وي باید د ډینګې ناروغ په پشخانه کې پاتې شي او په کورونو کې دننه د کور څخه بهر ولاړې اوبه ډنډونه باید ختم شي په ځکه په دې سرو کې د ماشه هګۍ اچوي په بچي بدلېږي نو دلته لارواو د دې نسل زیاتوالی دلته کېږي نو ټولنه کې دا مسایل په ټولنه کې د ټولنې څخه زموږ هیله او پیغام ورته دا ده چې د دغه ولاړې اوبه روانې بدلې کړي ډنډونه ختم کړي او د دې په مخنیوي کې موږ څه څه کوي دا ټولنه کولی شي په مخنیوي کې صحت برخه موږ تر اوسه هم د لاروا سایټ په نوم باندې دوا ده چې په دې ډنډونو کې هڅه کوو زموږ ټیمونه فعال دي کار کوي چې تر څو دی وشي او د غټو ماشو د له منځه وړلو لپاره مناسبه ده چې فوګینګ یا د لوګي په واسطه دواګانې موږ سره ماشین څه ده خو ولې د دواګانو داسې لوړ مصارف غواړي په دې هڅه کې چې پیدا کړو دغه لړې د فوګینګ برخه دا به د وشي خو دا لوړ امکانات ته ضرورت لري په دې وخت کې اوس مشکلات دي خو موږ په هڅه کې یو او په هغه وطنوال باندې غږم کوو که په دې برخه کې څوک د درملنې و تیل و کمشین ته ضرورت وي او ضرور خدا دې برخه کې همکاري وکړي او تخنیکي ټیمونه او ماشینونه یې موږ سره شته هغه موږ دې برخه کې استفاده کوو دویم د دې ناروغۍ د مخنیوي لکه څنګه چې ما وویل یو خرابه پیغام دا ده چې بدبختانه به ووایم د دې عامل او ناقل دواړه دلته شتون لري نو د دې عامل او ناقل عامل او ناقل دواړه دلته شتون لري نو دا یو سخته خبره ده او د دې ناروغۍ زیات وخت په لحاظ باندې د سپتمبر په آخرو کې د تر نومبر تر پایه پورې د دې پېښې زیاتې وي او ممکن وخت تر بلې دا زیاتوالی انده ولري که د ارقام په ډول د خلاص ووایم مثال په ډول د اکتوبر په میاشت کې چې 1238 کسانو ته موږ د آرډیټي په واسطه یا سری ټس په واسطه معاینه متصره کړې په ساحو کې تقریبا 750 کسانو ته کې مثبت دي او د فیصدي په لحاظ 50% داسې دا ډېر لوړ فیصدي د مثبتوالي ده نو پیښې شته ده موږ ټولې هڅې په کار اچولي دي عامه پوهاوی ته اړتیا ده عامه پوهاوی کېږي او د در تشخیص او درملنې روانه ده وقایي اقداماتو لپاره مو هڅه کړې ده خو بیا هم ما چې مخکې وویل دا د ټولو سکتورونو ټولو خلکو د هر چا وظیفه کېدلی شي په مخنیوي کنټرول کې یو بل ته لاس ورکړو دا موثر تمامېږي که یو چا ته پرېږدو یو برخې ته دا ناشونې ده
ډاکټر صاحب وفا له تاسو مننه کوم د ډینګي تبې په تړاو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د یو چارواکي څرګندونې تاسو واورېدې اوس به هم له ډاکټر صاحب ناصر فیګار سره خبرې وکړو دی د داخله ناروغیو متخصص دی ډاکټر صاحب تاسو راته ووایئ چې ډینګي تبه څه شی دی او د نړۍ کې پیښې څومره زیاتې دي
ډینګي ناروغي چې د هډوکې ماتونکي تبې په نامه هم یادېږي یوه وایروسي انتان چې د ډینګي وایرس په نامه یادیږي د ماشو د منتنو ماشو د چیچلو په نتیجه کې منځته راځي دا په هغو سیمو کې چې هوا لږه ګرمه او یا ډیره ګرمه وي لیدل کیږي ګڼه ګوڼه زیاته وي خالي ها چاپیریال کې ډېر زیات دستر بکیگی پیخی ورست ورز زیادی دیشی یا زیاد چوی دی پا 2015 ده جنوری تر جولای میاشت پوری یعنی پا سو محدود میاشت که شاوخوا سلور مینون انسانان پا نه ونوی هوادونو که البته ده دبلی چول ده القام لخوانه وراند شویدی او پا گتر شویدی چه تر دری وزدارو سخه زیاد خلقی وشلی دی آرازی پا دیره و خلقه که خفیف وی خب آزنو خلقه که دیر زیاد شدید وی وقت شوی کس که شدید آرازی البته تبا لوانه درجه پا لوانه کچه او یا درجه تبا موجوده وی سردردی با که دیره شدیده وی چه دسترگو گارد و شاده درد ده درد احساس دیر زیاد وی هم دارنگ ربطوالی کانگی بیشتیایی ده هلو که دردونه او ده پوستی که رشونه او یا اندفاعات و ام او یا بخار تا ورده حالت نخیل در کی که حقا خلکو که چه یوزه نول شوی او بیازل ده پاره نول کی که پا دوی که آراش دیر زیاد شدید وی پا دوی که دیگیر دیر زیاد سخت او شدید دردونه لده کی که ده کانگو که وینه او یا پر دکو میتیازو که وینه بیشتیایی کمزورتیا حتی مرگ بدوی ناروغانو که لید بکی که
دکتر سیب فگار وقایه چنگه دا دغه دینگی تا بی؟
وقایه پاره باید او هم چه چون پویی که چه ده ماشو او ده منتن و ماشو پاسته انتخالیگی نو مگ باید ده ماشو ده منظورلو حدسو که ده هاوی چخد زان ساتلو حدسو که مثلا دندو با کچیر ده موجوده بی اغا دندونه باید دکو دواپاشیو کو پا کوتو که لده پردو سخه جاله و سخه گرد پورته کو لپشخانو سخه گرد پورته کو هم دارنگه هاگه لباسونه واغونه چه زمونک ده بدن دیره برخه سرکوی یا پوخوی باید لوس پارته نشی بلخصوص ده ویروس یا ده ماشی دورز لخوانه دیزیاد فعاله وی نو دورز لخوانه باید دیزیاد وی قیوه که او دشبی لخوانه همه پشخانو و درازی کرکه بند و ساتو
در ملنی پر ارتباطی کراتو وی دکتر سیب
کما خاص در ملن نلوی البته یوازی مک ناروخ ده ده توسیه که وچی باید استراحاتو کی پا شدیدو حالاتو که باید پا روختون که بستر شی مک هاوی ده پرستامول ده درد ده کمول ده پاره ده تبه ده کمول ده پاره پرستامول ورکو باید پیاد مووی چه ده ناروخانو تا بروفین و اسپیرین و استریت باید ورنکو زیگه چه پا ده درملن یا دواگان ده هاوی ده خونیزیگانو یا وینی به هدن چانس زیادهی او ناروخ نور هم وخیم کهی او ناروختیا زیادهی
دیره مننه کم دکتر سیب ناصر فگار درنو ریدن کتاس دی آزادی راژیو دی روختیا جوند شتمنی پروگرام تا غواگی استیم
دی افغانستان سیمه او نره دی تازه خبرونو لپاره دی آزادی راژیو ویب پانه تا سرورخ کارا کری
آزادی راژیو دات کام
ازادی رادیو چلر ویش ساعته
ازادی رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادی رادیو د ماشام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ
د
د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی پروگرام ته بیا هم زه صفی الله ستانګزای خره غلاستم. لکه څنګه چې خبر شوې په دغه پروگرام کې مو اوریدل چې د افغانستان په څو سیمو له هغې ډلې په ننګرهار کې د ډینګي د طبي پیښې ډېرې شوې دي او د دغه ولایت ګڼو اوسېدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د خپله دوی د کورنۍ غړي او د کلي او سیمې ډېر اوسېدونکي په دغې ناروغۍ باندې اخته شوی دی. ډینګ تبا یا ژوره تبا یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو ماشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په ډینګي تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سردرد او ځاندرد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبې ډیری اخته کسان له یوې یا تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دغه تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي. یوان په ځینو مواردو کې دغه تبه د انسانانو د مرګ لامل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست رئیس مولوی امین الله شریف ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړي چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډېره شوې او یوازې اته اتیا تنه په دغې ناروغۍ اخته کسان دوی سره د ننګرهار پانتاني روغتون کې بستر دي. او د زیاته کړه چې د ننګرهار پانتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوارو د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزه لري. روغتیا پالان وایي ډینګ ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوې ډېرې استفاده کړي. د روغتیا متخصصین سپارښتنه کوي چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د ماشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د ماشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډېر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپله روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمایي خلک پر ډینګي تبې د اخته کېدو واکسره مخ دی او د اټکل مخ یار کال له یو لکو تر څلور لکو کسانو ته دغه وایروس انتقالیږي. اوس به یو لانډ د ما واخلو بیا به ام پروګرام ته دوام ورکو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بله ډاکټر سیف فرید الله عمری، تاسو ته خره غلاست ویم. زه صفی الله ستانګزای ما. ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغي او متخصص دی. البته له دوی سره به خبرې وکړو په دغه پروګرام کې. مخ کې له نورو ډاکټر سیبانو سره هم خبرې وکړو، خصوصا د ننګرهار د روغتیا د ریاست له مسؤلینو سره چې هغه تایید کړل هلته لک تر لګه نوي کسان په ډینګي تبې اخته دي او بستر دي، خو له هغوی سره د دوی په خبره باندې چې امکانات کم دي. له ډاکټر سیف عمری نه به واورو چې په کابل کې پاول کې د ډینګي تبې په ارتباط راته وایي چې په ټوله کې په مرکز کې هم د دغې تبې په ارتباط څه پیښې شته، ثبت شوې دي که څنګه، یا یوازې په ګرمو او نیمه ګرمو سیمو کې دغه پیښې کیږي اوس؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه ستانګزای صاحب، زه خپل نیکی نو سلامونه لمړی تاسو ته د ازادي رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. بدون شک زموږ سره فعلا د انتونی کابل انتونی ملي تخصصي روغتون کې د ډینګي یا ډینګو ترینوان لاندې چې کومې ناروغۍ ده، د ناروغانو به سره بستر دي او دا ټول هم د ایزولیشن یا ځانګړی وار چې دې پاره مختص ده په هغه کې دي. خو دا باید وویل شي چې اکثره پیښې زمونږ د ولایتونو راغلي دي مرکز ته.
بله ډاکټر صاحب، موږ په پروګرامو کې واوریدل او همدارنګه ریپورټونه هم درلودل چې دغه د ډینګي د تبې اکثر نښې یا اکثر پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. د دغې په ارتباط راته وایي چې دا د هوا یا د اقلیم سره د دغې رابطه څه ده؟
بدون شک جناب ستانګزای صاحب، چې خپل باندې د ډینګي پیښې اکثر ولایتونو کې یعنی د کال په 12 میاشتې کې شتون لري، لیکن ډېرې پېښې چې کومې څېړنې او تحقیقات شوي دي په هغه کې داسې ویل کېږي چې د دوبي په موسم کې او همدارنګه د خزان یا د خپله باندې د خزان په موسم چې ورته وایي د په پیل کې د مني په پیل کې زیاتېږي. نو دغه پېښې زیاتره په دغه وخت کې یعنی د خپله باندې د غوماشو لپاره چې په دې په مخکې البته خبرې شوې وي یو مساعد موسم دی او هدې تر څنګ ناقل خپله باندې غوماشه ده او هغه پارازیت هم چې کله یو ځل د غوماش ځان سره واخلي هر انسان چچیچی یا هغه باندې په کینی نو هغه په ډینګې باندې اخته کوي. یعنی دا ویلی شو چې د اپیدمیولوژي د نظره او همدارنګه څېړنو د نظره ډینګي ناروغۍ پېښې د دوبي او د منی موسم په پیل کې ډېریږي.
ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې بیرته مرکز ته راشو کابل کې، د ننګرهار په اړه یو بله پوښتنه هم شته، البته د افغانستان شرق کې، ځکه چې د پاکستان نه چې کوم کډوال راځي په زرګونه یا په لسګونه زره په هر هفته کې اخراجیږي، دوی امکانات هم کم دي، ترڅنګ وسایل هم نه لري، یعنی د استوګنې سم ځایونه به هم نه لري، یا به په موقتو کمپو کې اوسیږي، هلته چې له سره د دې خواته راوړي، او ترڅنګ په ختیځ کې ډېره او بده زلزله شوچلام ګڼ کسان سرپناه نه لري، یعنی دوی د آسیب پذیری یا والنربلتی له لحاظ دوی څومره اغیزمن دي دغه ډینګي تبې د غماشو په وړاندې؟
ستانکزای صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې د همسایه هیواد څخه خپل هیواد ته راځي، که چیرې په دې کې حتمان دغه پېښې شتون لري، یعنې ډینګي ناروغۍ په دې کې شته ده، او ناقل لکه څرنګه مو چې مخکې وویل هغه هم د خپله باندې هغه د آیدس ایجپتای تر عنوان لاندې چې غوماشه ده، چې څنګه دغه کس وچیچي دغه غوماشه منتنه شول، هر څوک چیچي په ډینګي اخته کېږي. او د دې تر څنګ زموږ د ملاریا کی هم په ګرمسر ولایتونو کې بل خصوص په زموږ د مشرقي ودونه چې هغه کونړ لغمان جلال آباد په دې کې ډيري وي، او دې نه علاوه هغه ځایونه چې ګرمسیره دي یعنی دا غوماشې تر اوسه پورې شتون لري، او هغلته چې کله دغه طبعي حوادث هم رامنځته کېږي دا پېښې ډېریږي. نه تنها یوازې د ډینګي، دې تر څنګ کېدلی شي چې د سالاتو پېښې او همدارنګه د ملاریا او نورو ساري ناروغیو پېښې ډېرې شي. خو بیا به رزو په دې باندې به هم خبرې کوو جناب ستانکزای صاحب، چې د دې دپاره کوم مختص درمل نشته دي انټي وایرل چې مونږ
درمل پرتباد بیا اتمن پختنه کوم یا د وخایه پرتباد. خو اوس به په دې اړه درنه پختنه کوم چې تاسو په کابل کې وظیفه لري، همدارنګه د تاسو نور همکاران ډاکټر صاحبان، او تل داسې انګېرل کېږي چې کله په ولایتو کې کومه پېښه کېږي یا حادثه کېږي یا داسې ناروغي رامنځته کېږي، بیا په ډېر سخت او حاد حالت کې چې نورې وس ونه رسېږي په ولایت کې، بیا تاسو ته انتقالوي، د تاسو وظیفه څومره ننګونکې ده، څومره چیلنج سره مخ ده په دغسې حالاتو کې چې یو کس مرګي حال تاسو ته راشي او تاسو مجبور یې د خپل وظیفې او دین له مخې چې هغه ته رسیدګي وکړي، څومره سخته کار دی دغه؟
ستانکزای صاحب، ځکه چې په دغه مقدس مسلک دغه پاک مسلک چې موږ انتخاب کړی دی، لکه څرنګه چې د انتوني ناروغیو زه خپله باندې یو عادي ډاکټر ځان ګڼم، اگر چې زه ټرینر متخصص یم، په هر صورت باندې دا موږ په ځان باندې د خپلو خلکو په خاطر منلی دي، در حال کې چې هر د ډاکټر د انتوني ډاکټر چې کله د ساري ناروغیو ته وړاندې کېږي دا د جنګ لومړۍ کرښه ده، یعنې د اگڑی پا لومڑای کر خاکی حت من زخمی که دل شتا ده خپل بانده ده خپل زان دلا سوار کول شتا او همدارنگا ایده انتان انتقال اول شتا کور تا نور وگلو تا نو موگه ده خطر سر امیشه مخامخیو، او یواز ده دنگی ناروغی نه زموگ پیزرشن وارد که ده کانگو ناروغی نه سرابستر دی ده همدارنگا ده پاوام ټکی وایم د سرخکانو یا هم د شری ناروغان ادین علاوه چې موږ چکن پاکس ورته وایو د ناروغانو سره چې هغه خپل باندې د توخې لارې لاس ورکول او کولول او مشول لارې د ټول لارې انتقال کوي نو موږ د خطر خوشته لیکن بیا هم ستانګزای صاحب زه موږ هیڅ کله هم د احساس نه کوو چې زموږ مظلوم بیچاره خور وګړي یعنې خور هغه وطنوال مو چې هغه موږ ته مراجعه کوي موږ به هیڅ کله هم د احساس ونه کړي ځان ځنې پټ کړو یا خدا نه خواسته ادې نه وویرېږو چې دا کیدلی شي چې ما مصاب کړي نو توکل په خدای باندې په ورزو او زموږ ځینې کسان هم مصاب شوي دي په بعضې ناروغیو باندې چې هغه هم مختلف لاملونه یې درلودل لیکن دې سره سره چې کوم کسان د ولایتونه موږ ته مراجعه کوي هغه په ډېره خلاصه تندي باندې د عامې روغتیا وزارت قوي سپرویژن تر اثر لاندې هغه بستر کوو تر هغه پورې چې د هغې درملنه نه وي شوي زموږ سره بستر وي جناب ستانکزی صاحب.
بله ډاکټر صاحب، د ولایتونو چې کوم دغه ریفرال یا راجع کیږي دغه ناروغان څوک پکې ډیر دي؟ ماشومان دي، لویان دي، یا داسې عادي عمرونه چې لري دوی دي، ښځې او زاړه واړه؟ دا راته وایي یعنی څوک ډیر له خطر سره مخ دي او د چا وضعیت ډیر خرابیږي که دا ناروغي ونیسي؟
بله جناب استانګزی صاحب، مخکې هم تاسو اشاره ورته وکړه زموږ اکثره کسان چې د ولایتونه راځي دا لویان دي او فعلا دغه ناروغۍ هم د بالخصوص ډینګي چې کومې څېړنې شوي دي وایي زیاتره په لوړ خطر کې ښځینه دي، لیکن دلته زموږ په هیواد کې برعکس موږ ته نارینه ډېر مراجعه کوي او هغه هم لویان دي او زیاتره هغه کسان دي چې هغه ریفر کیږي لکه څرنګه چې تاسو ویل یا رجعت ورکول کیږي هغه کسان دي چې بابیره یا اختلاطات ورکړي وي یعنی اکثر په داس حالات کې راځي چې د کوما په حالت کې وي او وروسته زموږ سره بستر کیږي ځکه هغه ټولو ولایتونو دغه ټریننګ د نړیوال روغتیایي سازمان تر چتر لاندې او د وزارت عام روغتیا وزارت په مشوره باندې اخیستی خو هغلته چې دی د وس نه بعضې ناروغان وځي هغه مرکز ته راستوي او د هغې تداوي او درملنه هم انشاءالله همدلته کیږي.
ډاکټر صاحب، دا اوس چې موږ تاسو د دغه ډینګي تبې په ارتباط خبرې کوو یعنی حس کوو چې څومره به دغه تبه سخته تیریږي ځکه چې عادي تبه هم یو انسان ته نسبت نورو ناروغیو ته سخته تیریږي ځکه چې د څه حوصله به نه لري، بدن به سور وي، داغ به وي، حرارت به زیات وي او فوکس به نشي کولی. نو د ډینګي تبې هغه څه رقم دی، دغه شدت څه رقم دی نسبت عادي تبې ته که یو انسان یې ولري؟
جناب استانګزی صاحب، بیا هم رزو دیتا چې خپل ډینګي تبا چې دا زموږ ناروغان وایي ډاکټر صاحب تبا مې لیدلې وه لیکن ټول هډوکي مې رامات کړل، زړه مې رامات کړل او زه په دغه صرف احساس کوم چې په د کوم ځای نه رالوېدلی یم او ټول هډوکي مې مات دي، ټوټه ټوټه دي. په داسې عادي الفاظو باندې موږ ته دی حکایه کوي او موږ بیا دوی ته په خپله باندې هغه یوه اصطلاح لرو یعنې هغې ته تقویه پلاسیبو ورکوو چې سترګو توره ای وروره ای خورکۍ تخته کیږي، دا د اوس هغه درمل درکوو، دا د هډوکو درد هم د منځه ځي، دا د چپبیټ توصیراتي، دا د چپرکټ توصیراتي، در حال کې چې هغه نه پوهوو ځکه دا خپله باندې تبه ډېره شدیده وي او دا هم داسې وقفهیي تبه نه وي جناب استانګزی صاحب لکه د ملاریا په شان باندې، دا دوامداره تبه وي او ادې تر څنګ هغه کسان زموږ چې د هغې پلاتلیټ یا سپینه وینه کمیږي او هغه ته بیا دوباره پلاتلیټ موږ توصیه کوو یعنې بیټي ورته کوو او خونریزي به ورته پیدا کیږي. په دې حالت کې د ناروغان ډېر په تکلیف وي او فامیل د دې په دې هڅه کوي چې وخوره وچکه، ته خوراک نه کوې، ته څښاک نه کوې، هغه وایي زه څه شی وخورم، دغه جنجال بیا موږ پوهوو چې نه په دې باندې په زور خوراک مه کوئ. دې خپل ټول سیستم کې د معدې مایع سیستم او ټول عضویات دې هلته ویروس مداخله کړی دی، مشکل سره مخامخ دی، دا ښه کیږي ورو ورو به خوراک هم کوي او هغه سپینه وینه چې ورته تطبیقوو وروسته له هغې سرګنګسي هم ورته پیدا کیږي. بالخصوص خپلې خبرې راټولوم، زم اصل موضوع ته چې تبه د ډینګي یا د ډینګو تبه دا ډېره یوه شدیده تبه او هډوکه ماتوونکې تبه ده، یعنې په دې شکل باندې ناروغان
ځکه چې د کورونا تبې خو ټولو تیرې کړي دي، هغه داسې وه چې کله به وقفهیي وه، د ځان درد او بېشیمګي که ووایو یا ستړیا هغه خو به همیشه وه، اما تبه به یې کله کله وه چې ډېره به شدیده شوله. اما داسې چې تاسو وویل چې دا تل وي، دا نو ډېره مرګونې ده او یعنې زغم او حوصله یې ډېره سخته ده انسانانو کې.
دقیقا سونه صاحب ریښتیا هم چې زموږ دغه مریضان چې دي که دلته دي که زموږ د ننګرهار په ولایت یا نورو ولایتونو کښې دي پروردګار عالم دې ټولو ته شفا ورکړي او موږ او تاسو د الله پاک ځینې وساتي. یعنې په ډېر توندو الفاظو ډېرو شدیدو الفاظو ځکه د کتاب سره فرق یي هغه څېړنې چې نړیوال روغتیایي سازمان یا سی ډي سي کړي دي په هغه کښې د تبې نه دومره شدت نه حکایت نه ده شوې. دوی وایي کله کله خو موږ داسې وایي چې ناروغ د دې تحمل لري یو عادي تبې دا به موږ ته هسې حکایه کوي، لیکن چې دا کله چې موږ دوسیې ډکوو او په دې باندې هغه سرداشت کوو اکثریت ناروغانو د ډېر شدید ځاندرد د سردرد او همدارنګه بلخصوص د هډوکي درد او د تبې له امله ډېر شدید شکایت لري او د بلخصوص د تبې د شدت له امله.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کښې خو په کلو او لرو ځایونو کښې حتی په ښار کښې که ځینې وي یا به د امکاناتو د نشتوالي یا به هم د ټمبلي کو وایي دغه په خاطر باندې به ډاکټر ته نه ورځي په وخت، دغه بېغوري څومره هغه ده چې دغسې تبې که ونیسي باید زر ورسي؟ یعنې یو عادي تبې ونه ګڼي چې زه ښه به شم، درحاله کې چې دی به ماشو چیچلی وي، وایرس به الرېډي د ده په وجود کښې وي او که ښه نه شي نو ممکن پیشرفته حالت ته ورشي، شدید حالت ته، اوهاد حالت ته ورشي او نور کسان پې مصاب شي، ځکه چې له عادي تبې خو به ډېر کم کسان نورو ته انتقالېږي که والګی نه یي نور به نه یي. اما دغه بېغوري که راته وایي چې باید بېغوري ونه کړي که څه شکل باندې وي؟
دقیقا جناب سانزی صاحب، زموږ اکثره هیوادوال الله پاک دی دوی ته ژوند ورکړي، زه کله کله ویم په دې باندې هم تاکید کوم ډېری هیوادوال مو دوی اول ډاکټر چې ده هغه په خپله باندې هغه کلي کښې تجربه کار کس ده او دوهم هم دوی دواخانې ته مراجعه کوي، هېڅکله هم نږدې روغتیایي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه نه کوي. په دواخانه کښې هم دوی کوشش کوي چې انتیبیوتیک واخلي، کېدلی شي چې په یو ځای نه یو ځای باندې مست چرایي ډز ده یو ځای ښه ولګېږي او دغه کار د دی دې لامل یا دې سبب کېږي چې د دې وضعیت نور هم وخیم کېږي او که چېرې دی د وینې معاینه نه وي کړې په خپل سر درمل اخلي، یعنې د دې وضعیت نور هم د وخامت خواته او هغه بابیړي چې په دې ناروغۍ کښې رامنځته کېږي په دې کښې به رامنځته کېږي، ځکه دی په دا د جنګي تبه داسې ده چې په کالو باندې میاشتو باندې نه پاتې کېږي، د دې تفریق دوره څوارلس ورځو پورې ده. نو په داسې حالاتو کښې چې دی کله په هر ولایت کښې زموږ د افغانستان که چیرې مو یو ورور یا خور په تبه باندې اخته کېږي، ما ورته دا توصیه ده جناب ستانکزی صاحب چې کوشش وکړئ تاسو نه قربان شوم چې د خپل کور درمه استفاده مه کوئ، په دواخانه کښې مختلف ظرفیات مه ترسره کوئ یا د بانزه مه راغوړئ، حداقل چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شئ. زه مطمئن یم هغه ډاکټر که تاسو ته د هغه درمل مکمل در نه کړي نو حتما تاسو سره نمایي کوي چې وروره تا مشکل جدي دی، کوشش وکړه چې هغه د ولایتي روغتون ته مراجعه وکړه، نو په دې سلسله سره دې مشکل ډېر اسانه کېږي. او دا که دی خپل سره درمل یا یونانی درمل یا د بوټو د خبره د رنګ و رنګ گیاونه استفاده کوي او دا پلاتلیت هم بیا په شلو دېرشو زرو کښې وي، نو داسې خو د موږ ته وس هم وځي، موږ هم داسې کوم دغه خبره کوم سیستم بیا نه لرو چې بېرته د دی زر تر زره دغه ته خبره دی ور داخل کړو او دی جوړ راووځي. نو دلته بیا ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. اول دا چې ستانکزی صاحب چې ولایتونه کوم کسان راځي دوی ته وینه په کار ده، دې بېچارهګانو ته خلک وینه ورکوي لیکن دوی سره یو پایواز وي، دوی نه واټساپ ګروپ لري چې شریکې کړي او هغه په لاس ورقې په لاس کښې نیولي وي. دې کمبود دا پلاتلیت له امله زیات زموږ هغه ناروغان بلخصوص په ډینګو کانګو کښې خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو ښه به دی چې زموږ مسیجونه چې هغه کسان د ازادۍ راډیو نهار وي چې اول قدم کښې ستانکزی صاحب دی باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي، حداقل یو ډاکټر ته، یو مالج ډاکټر ته که متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي، فبه هغه خو ښه رهنمایي ورته کوي، نو خپل سر درمل دې هېڅکله هم نه کاروي.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس به راسو د دغې مسئلې ته چې د تاسو په شفاخانه کښې په انتاني روغتون یا په نورو کښې څومره امکانات شته چې د دغسې ورځ تر مخې زیاتېدونکو کیسونو سمه رسیدګي وشي، په داسې حال کښې چې د افغانستان روغتیایي سیستم سره که څه هم چې ځینې مرستې کېږي خو لکه څنګه چې پخوا وي هغسې نه شته، اکثر موسسې چې صحي برخه کښې کار کوو اوس کار نه کوي، یوازې د روغتیا وزارت او ځینې کم ډونران که پیسې ورکړي یا امکانات ورکړي، دا څومره ننګوونکی دی دغسې وضعیت؟
نو که خپل روختون ته راشم ستانکزی صاحب ځکه زه نه غواړم په نور روغتونونو باندې یا د افغانستان نور ولایتونو په صحیح سیستم باندې رڼا واچوم. زموږ په روغتون کې که زما غږ هم چېرته زموږ وطنوالو اوروي او هغه انتاني روغتون ته راغلي وي نو حتما دا خبرو سره بدرګه کوي چې فضل د الله ده تر اوسه پورې زموږ تقریبا د نوي په شاوخوا کې 90% په شاوخوا کې امکانات مو داخل د روغتون نه دي. یعنې دغه کسانو ته چې کله موږ د ثانوي امتحاناتو په خاطر باندې انټي بیوټیک ورکوو په داخل کې شته او سیرومونه ایدې تر څنګ ایدې هغه د ډوډۍ او لابراتواري معاینات ایکس ری او سیټي سکان مو هم په دغه ورځ کې فعالیږي. دغهشان دا امکانات په داخل د روغتون کې لرو او ایدې تر څنګ د یادولو وړ خدا ده چې دغه ناروغان بل ځای نه نیسي. جناب ستانکزی په هر ولایت کې د دې دپاره چې هغه ساري څانګې دي هغه یې نیسي، نو بلخصوص زموږ د دې دپاره په کافي اندازه امکانات لرو او دا هم د عامې روغتیا د وزارت تر چتر لاندې دغه خدمات ترسره کوو. نو الله پاک دې وکړي چې زه دروغزه نه شم او زموږ دوستان چې زما غږ اوروي او دا خبره سره بدرګه کړي. نور توکل په خدای او په د کمبود په لحاظ باندې شته مشکلات شته په روغتیایي سیستم کې همیشه سیستمونو
که میشه مشکلات شده چه اغا به انشالله ورو ورو الکیگی تا کل پخورای انشالله. دکتر سیب زغوارم یو شخصی تجربه وایم. زه ترکیه تطلاله یو مال تلکس ناروخ شم تبا و بدن می درد که اوشه نو زه لارم یو زایت چه سیرومونه لگول یو کلینیک واند یو زایو نو اغا معذف کس سو رقم سیرومونه گرد کرده و ما تی دا سیروم و لگو سام چه زه ور خطا شم چه مال دا اول وارده دا غسی دیر سیرومونه زاخلمه. اغا ویل چه نه دا طول تقویتی سیرومونه دی، یعنی چه خطرناک دوات چه نشته پکی. رکتیا دا چه کل چه سیروم خلاص شون از ما حالت خو خو زه یوازې فکر کوم لمر وهلی وم او تر څنګ یې لږ څه ستړی وم، یعنی هغه زه خرابه کړم، داسې نور خطرناکه وایرسي څه ناروغي نه وه. څه فکر کوئ ځینو حالاتو کې که دغسې امکانات وي څه شي ښه ده چې وشي او څه ښه ده چې تطبیق نه شي په دغسې حالاتو کې؟ یعنې تقویوي هم څه شته د تقویې لپاره که څنګه؟ بله ډاکټر صاحب، زما ستاسو غاګاور موږ تاسو زما غاګاور.
بله بله ستاسو زه تاسو خپل تجربه وویل ریښتیا هم. نو په داسې هیواد کې لکه ترکیه کې چې داسې څو رقم سیرومونه ګډوي، مثلا یو نفر ته کېدای شي د یو سره ریاکشن ښکاره کړي، خو خیر تاسو مخته په روغتیایي مرکز کې وایي. لیکن زه دا وایم ستانکزی صاحب چې طبابت همیشه ډېر په دغه خبره په ضربین باندې هغه دوا توصیه کوي. په داسې حالاتو کې که چېرې یو نفر زموږ مثلا یو خور یو ورور په لرې پرتو سیمو کې هغه ته کېدلی شي چې هغه ډاکټر په توصیه باندې لرې زه ورته ووایي چې ته کېدلی شي چې مثلا یو رینګر سیروم یا سلین یا دې تر څنګ میکس یا ګلوکوز واخلي تر هغې چې نږدې روغتیایي مرکز ته راځي. او که داسې په سلطهیي شکل باندې ورکوي چې مثلا په هغه کې رنگ و رنگ امپولون او دواوی اچهی او دیگه تقریه پا خاطر سعید اغا شخص پا اغا ساد که ستیبل کیگی. لیکن که دلشید غلط هم اصلا ویتامین سی ورا چهی، دکسامیتازون ورا چهی، نیروبیان ورا چهی. او در حالی که چه در شان چیدی کت کتابی بیس نلری جناب ستانکزی صاحب که دلشی خدا نخواسته اغا ناروغ در جونس خواد قمار و نویل شی هغه ته کېدای شي که د یوه د دوو د دواګانو سره دی حساسیت ولري، نو هغه په دواخانه کې له منځه ځي یا په کورکور کې له منځه ځي. نو ښه به دی چې زموږ ته هغه څه چې طبابت هغه په اساسي بیس چې معتبر ژورنالونه دي کتابونه دي چې هغې راته ویلي مثلا که یو نفر لمر ویلی وي ورلنت کې د خپل لور شې نه شي خسته کې دل شي تاسو مثلا هغه ریوی دی کې مثلا وريدي ورته خلاص کې او سره جن هغه رنګر هم په خپل قطرات ورته تیار کې. یو مثلا یو بل او یو فلوید تنځ دی روغتیایي مرکز بیا غلطه کې چیرې د ضرورت پیږي نظر به وګ ګایدلاین ته یا په هغه راهنمو ته هغه ته تطبیقات کوو. خو خه به د زوایم چې جناب ستانکزی صاحب چې زموږ داسې خوین دی ورونه چې په لره پروتو سیمو کې دي کافی مایعات څخه استفاده وکي او که چیرې نشي خسته خستلای بیا هم د هغه وارد لور ډاکټرانو ورته توصیه کوي یا لکه تجربه کار ډاکټر هغه د واخلي. خو داسې په سلاټایی یا په رنگ و رنگ بنجاره شکل باندې نه چې خدا نخواسته دی کوم ریاکشن ورسره ښکاره نه کړي او د دې د دې په ځای باندې چې ګټه ورته ورسېږي چې د خدا نخواسته دی خپل ژوند له لاسه ورنه کړي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به راشو د دې په برخه کې چې څه ډول مخنیوی کېږي، خصوصا د افغانستان په شرق کې چې ګرمي هم زیاته وي، حتی ژمی کې هم ډېر یخنی نه وي، یعنی د ماشو لپاره یو ښه مناسب هوا دلته. خصوصا دغه سیمې چې ښارونه چې منځ کې رودونه دي یا ویالې دي یا ډنډونه تشکیلیږي، د دغو په ارتباط کې راته وي چې په څه ډول د دغه ماشو مخنیوی کېدای شي.
نو کروش دې ته چې همیشه موږ په کچیر خدا نه خواسته داسې یو ناروغي موږ نیسي لکه ډینګي، موږ وایو چې امکانات نشته دي، مثلا دې تر څنګ موږ ته څوک لاسرسی نه لري، نو رو بشو دې ته چې خپله باندې هم باید ځان لږ عذاب کړو. جناب ستانکزی صاحب، یعنی مثلا د ډینګي د کنټرول یا وقایه په هکله باندې دا په دوه برخو باندې ویشو. یو فزیکي وقایه ده چې لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه، په هغه ځای کې چې اوبه ډانډې وي یا مغلته پشي ملته بچونه چي مغلته اوګې چي ورسره غیره په بالغې پشي باندې بدلیږي او موږ چی چی، نو دغه ډانډې اوبه باید له منځه یوسو، کاغه د نل لاندې که بامبې لاندې او که بعضې خود سره دغه ایسیګان چې جوړیږي یا ایر کنډیشن دې په ذخیرو کې ډنډېږي، دا باید جاري وساتو او دا اوبه که په هر ځای کې وي یعنی هغه ځایونه باید پټ کړو. او دې تر څنګ موږ به ډېر کوشش وکړو چې په داسې موسم کې که چیرې مو وس توان رسیږي خپلو دروازو کړکیو ته جالۍ ولګوو. او دې نه علاوه چې هغه کور کې که چیرې موږ ګلدانونه لرو یا مثلا ډېر ګلان لرو او د هغو بیخ ته باید اوبه کمې واچوو تر څو پورې هغلته اوبه ډنډې پاتې نه شي د همیشې لپاره، ځکه چې بیا هم هغلته همدغه د ډینګي غوماشې اغې چي او هغلته بیا په بالغو غوماشو باندې بدلېږي. او دوهم به راشو دې ته چې دا خپله باندې فزیکي کنټرول و دوهم که راشو کیمیاوي کنټرول ته، موږ باید د هغه سپریګانو نه په داخل د اتاق استفاده وکړو چې خپله باندې د هغه د زراعت وزارت هغه بالخصوص هغه د کلینیکونه چې دي هغې توصیه باید واخلو چې موږ اساسي د هغې سره نه ښکاره کوو په داخل د اتاقو کې به داپاشي وکړو. او دې تر څنګ که چیرې د باندې پریوزو، نو ښه به دی چې د پشهخانو نه استفاده وکړو. که چیرې مو پشهخانو ته وس توان نه رسیږي، نو موږ باید هغه لوشن وکاروو چې د هغې هغه پیسا باندې رست و بینفیت، موږ یو اصطلاح لرو په طبابت کې چې د هغې ګټه نظر پانو ته ډېره وي. نو که چیرې دغه کار وکړو، نه تنها د ډینګي د غوماش د چیچلو څخه بلکې د نور غوماش د چیچلو او نور حشراتو د چیچلو څخه به هم جناب ستانکزی صاحب په امن پاتې کیږو.
بله ډاکټر صاحب، مننه. اوس به دا چې تاسو د مایاتو یادونه وکړله، احیانا که څوک دغسې ماشو چیچلی وي مخکې له دې چې ډېرې حال خرابه شي، څه څه امکانات ورسره یو په څه شکل باندې باید ناروغ سره نږدې وي، په څه شکل ورسره تماس ونیسي، یا څه ډول ډوډۍ ورته ورکړي؟ ځکه چې تاسو ویل چې دغه ساري ده او سخته ده، یعنی د نورو د نیولو امکانات هم شته په یو کور کې.
بله جناب ستانکزی صاحب، بیا به هم لږ څه دا خبر رڼا په واچوم. دې انتقال ډېرې پیښې چې رامنځته کېږي، همدا غوماشې چې چوپ وسته باندې چې خاصه غوماشه ده، او دا غوماشه د ملاریا د غوماشې برعکس د ورځې د خونه ډېر چیچل کوي. او دوهم انتقال چې ده ستانکزی صاحب، هغه خپله باندې د مور څخه ماشوم ته ده، یعنی هغه میندې چې امیدواره دي هغې ته کېدای شي مور څخه ماشوم ته شي. او درېیم انتقال هم د وینې د لارې، چې یو کس بل کس ته وینه ورکوي او هغه که چیرې په ډینګي اخته وي بل کس پرې اخته کوي. او دې تر څنګ د لاس ورکولو، مچولو، ښکلولو او همدارنګه د هوایي قطراتو د لارې دا ناروغي انتقال نه کوي. که چیرې زموږ په کورنۍ کې یو څوک رامنځته کي خدا نه خواسته په ډینګي باندې اخته کیږي، نو موږ به ډېر کوشش وکړو چې اول هغې تغذیې ته فکر وکړو، هغې ته په کافي اندازه مایات او دې تر څنګ د میوو او ترکاري باب او سبزیجاتو نه په کافي اندازه استفاده ورته وکړو. او دې نه علاوه هغه باید په کور کې پرې نږدو، هغلته چې نږدې روغتیایي مرکز هلته بوزو، او هغه ډاکتر حتمند ته توصیه کوي چې دې سی بي سي دې تر څنګ نور هغه روټین معاینات چې ورته لازم دي، دا باید هره ورځ ورته تکرار شي تر څو پورې چې خدا نه خواسته د وینې په هغه پارامترونه چې دي په دې کې کوم یو پارامتر راټیټ نه شي او د دې لامل نه شي چې هغه خونریزي ورکړي، نو دا باید د جدي مراقبت تر لاندې وي. خو ښه به دی هغه کسان ته چې بابېړی ورکړی دی، مثلا هغه د پوزې د خلید لري دغه په خوندیزی لري او یا همدارنګ دغه متیاز رنگ تور وی یا په استفراقاتو کې ویناري دا باید حتمان پروختون کې باید بستر وشي تر هغه پورې چې هغه ډاکټرانو ډاکټر صاحبانو او دې تر څنګ هغه عمومي وزیر په دې باندې فیصله نه وی کړي نو دا کور ته نه ځي که چیرې بیا هم ځي نو دا لکه څرنګه مو چې ویل چې ساري ده لیکن د وینې د لارې د مور څخه ماشوم ته د دغې لارې ساري ده نور لاس ورکولو د ټوخېدو دو لارې انتقال نه کوي تر اوسه پورې چې کومې څېړنې شوي دي زما استاد عزیز
من ډاکټر صاحب د دغه پیښې خو اوس موږ رپورټ درلوده چې په ننګرهار کې لږ تر لږه نوي پیښې دي او هلته خلک بستر دي تاسو سره څه ارقام شته حداقل د خپل روغتون چې مرکزي روغتون دی څومره ناروغان په ډینګي باندې اخته دي او هغه څومره حاد کیسونه لري په دې رابطه باندې
دغه نن ورځ زموږ سره د ډینګي تبې ناروغان چې وو هغه پنځه نفره وو او دې تر څنګ موږ د کانګو ناروغان هم په دې وړ کې بستر درلودل خو طاقونه یې بیل بیل دي خو په نن ورځ کې پنځه نفره موږ د ډینګي په لحاظ بستر درلودل چې هغه د څو ورځو راهیسې راسره وو او وضعیت یې ښه وو کیدای شي د هغې نه ځینې کسان نن مرخص شوي هم وي
بله ډاکټر صاحب غواړم وپوښتم چې که څه هم چې درملنه یې ډېر نشته اما څه کوئ د دې لپاره د دې تر څنګ چې وقایه روانه وي څه دواوې شته څه امکانات باید وکارول شي
د دې ناروغانو لپاره یعنې د ډینګي ناروغانو لپاره کوم خاص انټي وایرل نشته لکه څرنګه چې تاسو هم زیاته کړه نو دې لپاره موږ ډېر کوشش کوو چې هغه انټي بیوټیک دې په خاطر ورکوو چې خدا نخواسته موږ یو اصطلاح طبي کاروو چې اوستلاکوایر یا هغه د شفاخانه نو انتانات هغه مصاب نه کړي ځکه د هغې معافیت ضعیفه ده انټي بیوټیک ورته ورکوو او دوه مایات او دریم دې تر څنګ دغه کسانو ته موږ پروټین شکل باندې ماینات هغه ماینات چې زموږ په روغتون کې شتون لري هغه ورته ورکوو او که چیرې زیاتره زموږ د ناروغانو مثلا ایچ بي خپله باندې ایچ بي کته وي او پلاسټ ډاون وي دې دپاره بیا مختلف پهیاومه ټکم که چیرې ووایو سره وینه که ضرورت وي هغه ورته راغواړو او د دې تر څنګ سپینه وینه او که چیرې د دې ناروغانو انرژي کېږي بیا دې دپاره خپله باندې ففپي ته موږ ورته توصیه کوو او هغې دپاره راهنمایي کوو نو دغه کسان په دې خاطر باندې زیاتره کسان چې با بیړی ورکړی وي زموږ سره بستر وي او خدا نخواسته کې دې څخه یو کس مثلا ځي خپل پښتورګ وظیفه د لاسه ورکوي یا رینال فیلر خواته ځي بیا هغه اتومات کنسلټیشن ګروپ ته اچوو هغه ځایونه چې دیالیز لري هغهلته یسته او هغه دیالیز کېږي دوباره یې موږ ته راستی نو د دې سره په ناروغانو سره ډیری کومک زموږ په روغتون کې جناب ستانکزی صاحب ترسره کېږي او په عمل کې هم ورسره کېږي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب غواړم یو څه بلم په دغه برخه کې وپوښتم چې د خلکو ته چې کومې توصیې تاسو کوئ دا څومره جدي نیسي خلک په دغه رابطه باندې خصوصا او فکر کوئ چې واقعا تاثیر کوي دغه پیغامونه چې په عام شکل باندې مطرح کیږي که څنګه
تقریبا سمزه سه که چیره او ایما چه پا زموگ ادعقل کسان چی دی زموگ مسیجون آروی او اکثریت کسان ما مسیجون آروی پا دی اکلا بانده پا دا هم باید پاک و محمدی و وایو یعنی کلا چه مواصل لکترنگ چه موگ ورتوایی چه پی خوری ورو را ادعوز هم در زاده در رادیو لار تاسخ پل پیغامان دیتا نشر کویا چې د باندې پریوزی حتمند پشخانه نه استفاده وکیا او دا وقایه همیشه ارزانه و آسانه بهتره د مالجی نه ده نو د دې نه علاوه که چیرې د اوبو ډنډونه تاسو د کور مخې سره لری هغه جاري وساتئ یا د دې نه علاوه چې په دې پورې تړاو لري هغه د کانګو ناروغانو ته چې قصابان ته موږ وایي چې تاسو پیشبند و ماسکو دسکش وشویه دې نه علاوه چې زموږ مسج سپارښتنه نه مني راته وایي ته ډاکټر صاحب داسې د بېغیرتۍ خبرې کوي موږ ناروغه په کیسه کې نه یو دا موږ نه پوهېږم موږ ته انتان نه راکوي د چې بل ورځ وخته کې ما هغه کس چې د دوو شیانو په کیسه کې نه وي چې دا ناروغۍ ورته انتان نه ورکوي مغه زموږ سره په وړ کې بستر کېږي نو رضام خپلې خبرې راټولومه اصل موضوع ته چې زموږ په هېوادوال الله پاک دې ته ژوند ورکړي پروردګار عالم موږ سره په خپل په امن کې ولري دی باید کوشش وکړي چې دغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا وزارت تاسو رسم محترمې رسنۍ ورته کوی دا باید جدي ونیسي عملی کی دینګی پاک لا باندې مطمئن ما چې نو ډاکټر صاحبونو هم معلومات ورکړي دي په کافي اندازه باندې دینګی د سیو شای نو نه دی چې زمو کور ته کیلری روشه دروازه رو ټک ټکی روبونه حمله کی نه خو خپل روبونه موږ د باندې پریوزو ګرځو ا دې غمو شو د زولو لپاره زمينه مسايده کړې دا ورسره د غونه موږ چی نو په دې باندې سوس باندې دا سپورښتنه موږ هم بیا هم پنګار کوو چې زموږ د بیرای خلک سره همکار وي د خپل خلکو سره د عمر روغتي وزارت سره کچیر دا مسجدونو مراد کی زموږ مطمئنه چې د وینګي واقعیت ان شاء الله د بازار ته یو هفته کې صفر تر راځي.
بله بله ډیر زیات مننه کوم خاغله ډاکټر سفرید الله عمری کور مو ودان چې په دغه پروګرام کې مو مخته توضیحات راکړل د ډینګي پر اړه باندې مو خپل معلومات شریک کړم درنګ خپل سپارښتنه له تاسو مننه کوم سلامت اوسئ
کور مو ودان جناب سمغزای صاحب چې همیشه تاسو هم د خلکو د ارتي او ور مور موضوعونه انتخابوي تر څو پرې چې زموږ خلک مثبت مسیجونه زنه واخلي بیا مو هم کور ودان
سلامت اوسئ. درنو اوریدونکو ډاکټر سفرید الله عمری او د انتانی ناروغي متخصص هم درنګ ترینر متخصص چې د ډینګي ته په اړه له موږ سره خبرې کولې د خپل خبرو کې او څو ویل چې ډینګي کوم عادي ته نه ده بلکې ډیره زیاته خطرناک ته بده چې د ناروغانو د هډوکو درد ډیر زیات جدي وي او ترڅنګ سترګي معده او درنګ د وینو د کمښت مسله هم رامنځته کوي او باید خلک جدي ونیسي او د ډاکټرانو توصیه او عامه پیغامونه چې په دې اړه خبريږي غوړي جدي ونیسي ځکه چې دا یو مرګونی تبه ده او نور کسان هم پرې اخته کیدای شي نو د خبره شي باید بې پامای ونشي او ټول صحیح سپارښتنه چې کیږي په دې اړه باندې ومنل شي ترڅنګ د دوی سپارښتنه ده چې باید ژر تر ژره کڅوک په دینه غیخته کیږي او غیر عادی ته بولري لکه څنګه چې دوی ویل باید صحیح مراکز ته مراجعه وکړي څو اړوند خدمات او تداوی ورته پیل شي. له تاسو مننه چې د روغتیا ژوند شتمنۍ دغه پروګرام مو واوریده.
سبات چیر ترسی
کڈیر ہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتاوری مات چیر ترسی
دگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی
گل خستہ جو نچا
ستم سپل زد جوندون زپل زد هر ستم زپل زما دستر زرا واس دنیا تچ ترسی زما دستر زرا واس دنیا تچ ترسی پلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی دگل خیستا زون جانا تات چیر ترسی دگل خیستا زون جانا Yeah.